ناروغانی یوازې تبه د بدن درد لرزه او ستومانی لري په نوې پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تناکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي ډیری ناروغانی د دو او څلورو اونیو په موده کې بیل دي چې روغتون کې بستر شي رغیږي دا امکان شته چې د بیزو چچک د هرو لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدیدې دي هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چچک ضد واکسین ورکول کیږي د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځم په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي دا چې په معمولی ډول د بیزو چچک څومره پیښې موجود دي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې لسو افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنی شمیر یې شاوخوا 6000 دی په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمیر ممکن ډېر وي ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې 30 داسې پیښې تایید شوې خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی وو چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو دا چې دا ځل د بیزو چچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي په دې اړه اسوسیتد پرس خبري اجانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته یې سفر نه دی کړی د اروپا په څو هیوادونو بریتانیا ایټالیا پرتګال اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چچک څخه باندې نوې پیښې ثبت شوې دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي د بریتانیا روغتیایي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوې یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیلې لارې موجود دي په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چچک دا پیښه ثبت شوې ده د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم شرغ لاس نن د بیزو د چچک یا تڼاکې یا چکن پاکس پر اوبخشي د مانکی پاکس پر ستونزه خبرې کوي چې په افغانستان کې هم د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې شول سوي دي د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو د چچک یا تڼاکې په نوم د یوه نادره وایرس پیښې ثبت کړې دي د پروګرام میلمه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې را سره وصل سوي دي په څو شیبو کې ورسره خبرې کوي هم کولی سي روغتیا د ژوند سمنی پروګرام ته زنګ راو وهم د استودیو دوی شمیرې مو فعال دي 00 2 1 1 4 5 0 بیا تکراروم 00 2 1 1 4 5 0 بل شمیره مو د 00 2 1 1 4 5 0 دغه مو د واتس اپ شمیره هم د چ بیا تکراروم 00 2 1 1 4 5 0 که اسکایپ کاروي کولای سي چې د رادیو اسکایپ ته هم زنګ راوهي رادیو ټکی ازادي زموږ د اسکایپ ادرس دی د پروګرام علماته ورزو ډاکټر صاحب بصیر استومان تاسو هم مخکې راپور کې ځنی توضیحات ووریدل تاسو معلومات څه وایي چې کابلونکو ته دغه وایرس یا دغه ناروغي په ساده ټکو تشریح کړئ چې دا څه ډول وایرس یا ناروغي ده او څنګه خبريږي
سلامونه تاسو اوریدونکو ته او تاسو همکارانو ته په دې څو وخت کې چې موږ ټول یو پر تمام دنیا بازي بازي هیوادو کې د مونکي پاکس بازي پیښې ثبت شوې دي او په افغانستان کې هم په بازي ولایتو کې که جلال آباد او زابل او بعضی نور ولایتو کې دي بعضی نښې لیدل شوي دي. ولې وزارت صحت هم تر اوسه دا تایید کړی نه دي چې دا مونکی پاکس دي. زه غواړم په دې خبره وکړم چې آیا دا مونکی پاکس څه شی دی او څه علائم لري، د انتقال لارې څه دي او څنګه یې تشخیصوو او د دې مړینې څومره دی. دا په کال 1900 کې اولین پیښې د انسان کې په د انسانانو کې ثبت شوې ده، او په کال 1900 کې مې ویل چې دا په انسانانو ته انتقال شوې په انسانانو کې. او دا بیماری داسې دی چې دا د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مسافر دی وایروس باندې وي له یو حیوانه بل حیوان ته او کېدای شي له حیوانه انسان ته هم انتقال شي. دا اصلا یو وایروس دی چې د دې نوم د تڼاکې یا د بیزو تڼاکې او یا هم د شادي تڼاکې ورته ویل کېږي. د دې وایروس له یو انسان نه بل انسان ته په څو لارو باندې انتقالېږي. یو دا چې مستقیما کانټاکټ یعنی دیواله ورسره ولري او یا هم د هغه د هوایي قطراتو د توخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا روجایي او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړي بل نفر یې استفاده نه وکړي نو په دې حالت کې کېدای شي ډیر زر انتقال وکړي. خو خوشبختانه چې د دې واکسین شته او خلک دومره ورته اندېښمن ډیر نه دي په افغانستان کې او دلته پیښې او نښې نشانې هم کمې دي. ولې په ټوله دنیا کې خلک او یو متقد هغه ساینس پوهان نور ډاکټران په دې باندې تشویش په دې دي چې تنها د افریقا په هغو هیواد کې نه ولې په نورو هیوادو کې هم دا لیدل شوې ده. او د دې کوم وخت چې دوی مثلا یو نفر په اخته کیږي د دې نښې نشانې څه دي کیدای شي دا له دوه له پنځونه تر څوارلسو ورځو پورې دا داسې یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره دی یا انتقالي حالت چې کیدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي او یا هم له اوو ورځو نه تر یو ویشتو ورځو پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی مثلا درد پکې رامنځته کیږي، تبه پکې رامنځته کیږي، ټوخی پکې رامنځته کیږي، کسالت پکې رامنځته کیږي. نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کیږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې ولري فعالیت ولري کوم مریض چې مصاب کړی وي. او بل هغه کسان ډیر په دې باندې اخته کیږي په نورو هغه کې نړۍ کې داسې ډاکترانو به هغه کوي چې کوم هم جنس کرایان چې دا ډیر په اخته کیږي. ولې نه دلته ماشومان ډیر متضرر کیږي او ماشومان پر دې باندې ډیر اخته کیږي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا مناسبتي سیستم دي دوی ټیټ وي نو په دې وایروس باندې ډیر اخته کیږي. او مرګ ژوبلې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوبلې ډیر دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لومړنۍ پیښې ثبت شوې. یو وایرس ولې له څو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خپریږي؟
مشکل په یا هم د تشویش خبره او یا هم د اوس د سوال خبره همدا ده چې په کال اول خدا په کال 1950 کال کې په شادي او یا په بيزو کې دا تشخيص دا وایروس تشخيص شو په کال 1950 کال کې دا په شادي او یا بيزو کې تشخيص شو دا وایروس دی. ولی انساني پیښې په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا ثبت شو. اوس خبره په دې کې دی چې کله ولی له بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شو نو علت یې څه دی او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلک کار وکوي چې معلوم شي چې د دې علت او یا هم مثلا نقه د آسیایي ممالکو کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته بیا وروسته ورزو چې تاسو د دوی سوالونه له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا بیرته تاسو ته وخت درکوو چې تاسو ځواب ووایاست. اوریدونکي هم ممکن په دې اړه ځینې پوښتنې ولري. ورزو ځینې اوریدونکو ته که زنګ وهلی د دوی تماس پر واخلو چې نن روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د بیزو د چچا کې اتانا کې پر ستونزه خبري کبو اوریدونکو کې کولای سي چې رادیو ته زنګ را وهي له متخصص ډاکټر خپلې پوښتنې وکړي. د پروگرام میلمه مودې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومان اوریدونکو کې تبرز مهرباني وکړي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني.
پښتون د جوړجان سره سالیا صاحب ډېر تشکر وکړم چې موضوع مې انتخاب کړې. ډاکټر صاحب سومان سره تشکر کوم. یو دوی پښتون دی لرم د ډاکټر صاحب څخه. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي په نورو یا په ښځو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري، څومره په کوم قشر کې ډېر خطرناک ده. اوله پښتنه مې دا ده چې دغه د بیزو واکسین چې پیدا شوی دی، دا که د ناروغۍ نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي، او که عیناً په عین ناروغۍ کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي. او خبره دا ده چې دغه واکسین د کورونا په شکل یو دوز یا دوه دوزه یا درې دوزه کېږي، که دا یو دوز هم کفایت کولی شي. او دغه ناروغي د کورونا سره څومره توپیر لري؟ یعنې مانا
ډېر مننه ډاکټر صاحب، وروسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکړي. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم شیوا سره د راډیو له بيداره په خیر خیر ډاکټر شاتون ډیر سلامونه کوم.
وعلیکم السلام مهرباني ستاسو تماس رخصوي.
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب، خو دا پښتنه ده چې دا مرزي مثلا مرزي ملګری دی په کونل کې دی، کونل کې دا مرزي پیدا شوی ده، نو دا نه پوهیږي چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمۍ سره ډیر حساسیت لري، او ځینې خلک وایي چې یا دا په ژمي کې پیدا کیږي په ژمي سره حساسیت لري. ډاکټر صاحب دا پښتنه رم چې دا وخت ځین ډاکټران به وایي چې د دې په کابل کې جوړ غلم، او هغه غلم په کونل کې ډاکټران سره ډاکټران ته وایي چې دا بدن یې ټاکور شي، یعنی معنا دا کوي ټاکور شي چې دا مثلا کوي چې دا خښت مرز وایي دی په خوانی سپیزر
او ټاکور
شي دا چې په یو لاس د باندې ته به کله خرش به په ووټ پټ کړه، به کله راوښته په بدل به وښښو، نو دا د ټپونو د غداین به راښونه او نو به دا غفسونه، نو چې دا د ټاکور څخه به کوم سیاست
نه لري. دا سړی چې تاسو په کونړ کې اختصاصي څه علایم لري څه نشي لري؟
بس هغه دانې کوم دانې پراپورت سوي جوړ جوړ دانې چې کنه ما تاسو مرستولې ول به خې د سړي د تاسو کې یې په پیدا نه چې مثلا خله کړې دی جوړ جوړ دانې پراپورت سوي چې هټه کړې دانې په دمدنې په نام نه پټه ول په تاسو کې راپورت سوي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، تاسو پښتنات من لزان سره یادښت کړه، ورسته به جواب درکوي. بل اوریدونکو کې کپلنګ کې دوی ته ورزومې ربانی وکي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام.
بهرات نو تاسو رب شنواز تماس کیم، یو رقم وایرس مثال دا وبو کی نو خارج ډېر کوي، دا مشکل څنګه حل کېدای شي؟ نو کوئی ډاکټر
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارج کوي یو بکی
یا دانی نه رخیږي، دا څه لګ لګ وبو کوي خارج کوي، خارج رقم کوي وبو نه راځي.
ډاکټر صاحب کومه پښتنه کلری اوریدونکو له هم پلان کې دی کېدای چې تاسو خپل مسلک له مخې ځینې پښتنه ولرې؟
د دې محترم پښتنه لري چې دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي؟ دا کوم بخار چې پر خطلې دی، دا د کوم ساحو نه شروع شوی دی؟ آیا دا د غاړې د مخ او یا د لاسو کې هم شته، او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي؟ دا رنگ تغیر دی کړی دی کې نه دی کړی؟ آیا دا کوم بخار چې دوی باندې راختلې دی، دا د اوبو نه ډک او داسې نرم شکل لري او په سخت شکل لري؟
یا دا نرم شکل لري؟ دا نرم شکل لري ټاټر باندې خېږي، په لاسو باندې، په دا شکل باندې خېږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته، تڼاکې ډېر غټ نه کوي، خالي بس خارج کوي.
ډېر مننه، تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتیږي. بل اوریدونکو کې تورزو د دوی تماس هم رخصوي د مهرباني وکي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکي تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم نبی الله زابلې د زابل ارغنداب اوسیدونکو کې دا وخلې ایران خبرې کوم.
مهرباني.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب ته هم سلام په احترام او ترڅنګ میلودین صاحب پښتنه همدا ده کوم یاد ناروغي مریضان سي ما پرون ابل اورا تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل همدا سي لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اوریدلی وو ایسته ورته ناروغي او دا پوست جلدی همدا سي ورته وي آیا دا له اکسره کوم توپیر لري ایسته ورته ناروغي ده او آیا مریضان توغینه کوم مبتلا کسان جوړیدای سي تداوی کېدای سي څو فیصد وی کېږي مننه همدا مې پوښتنه ده او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده هوا ګرمه ده آیا دا لا پرورش کوي سي پرمختګ کوي سي کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسي کوي نسبت ژمی ته سړو ورځو ته پکتو
ډېر مننه زبلای صاحب ډاکټر صاحب حتمن په دې اړه څرګندونی کوي یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلما متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصه وي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی
ګورګان ته تاسو موږ ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلام وایم همدرد سره پاړی کا کې ملغمان
و علیکم السلام مهرباني همدرد صاحب
مننه ما خو دغه پښتنه د سیدغه مرض لکه دا دومره وخت ورکو بیا را پیدا شو دا په دې ځناور پټ پاتې کېدلی شي که نه او څومره لازمه ده چې دا وحشي شیانو نه خلک مطلب ضرورت نه بهر که نه یا ضرورت سره سره ځان ترې وساتي که نه دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کولی شي که نه دغه مې پښتنه وراکړي
ډېر مننه ډاکټر صاحب اتمن ستاسو پوښتنه له ځانه سره ولیکله ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو پوښتنې له ځانه سره اتمن لیکلي دي د لومړي اوریدونکو له پوښتنو څخه به پایل کړو چې په ښځو نارینه یا ماشومانو کې د ناروغي باندې فرق کوي کې ټول په یو ډول ور باندې اخته کیږي مهرباني
زه خوښوم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بیزو تناکی دا یو وایرس دی د کورونا سره فرق دی چې هغه آر ان ای او دا ډی ان ای دی یو وبل دا چې دا وایرس شو مثلا کوویډ شو هغه تنفسي او یا هم ډیر هغه چې په کومه په تنفسي په تنفسي او باندې چې هغه مسابه ول دی غوښتنې طریق نه کېږي چې نو مریض نور هم پیدا شي وي مریض له منځه ولاړ شي وي دا چې دی دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد له هغه نه بیا سیستم ته ځي له سیستم نه کېږي چې هغه کوم مساب مریض شي دی هغه له منځه ولاړ شي خو نه خسته اوس راځو دې ته چې مثلا په طبقه باندې کوم څه په خلکو کې دا ډیر پرمختګ کې او سبب د مرګ جوړ کېږي په نارینه او ښځینه کې کوم هغه نشل لري توحید نه لري ټول په یو شکل باندې یو دا وایروس ته هر څوک شو نیول هغه نشي دوم دا چې په هغه اطفال کې چې مثلا ایمنټي او یا هم سیستم یې مافي چې دوی ضعیف وي مثلا ته چې مثلا اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي په سوې تغذیې عمل ورته شند باندې اخته شي وي او یا نور کرونیک امراض ولري نو کېدای شي دا مرګ ژوبلې په هغه اطفال کې ډېرې وي نظر نور ته او کچېری سند سال باندې کچېری هغه کسان چې سند یې لوړ وي مافیاتي سیستم یې ټیټ وي نو د دو د مرګ چانس ډېر دی نظر هو کسانو ته چې هغه سالم دي او یو تنها د یو وایروس راغلی دی د پر وجود او یا پر د باندې اخته شوی دی نو د دې چانس ډېر دی چې لدینه وځي روغ رمټ او بل دا چې ویل چې دا کوم کسان مثلا د وایو د واکسین په خاطر واکسین نشته او واکسین مخکې لدینه چې مثلا دا نفر په دې باندې اخته شي فائدہ ډېر دی مزر کیته چې هغه ته اخته شوی مو به واکسین کړو یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هر ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسواري کې چې کوم مونکی پاکس لیدل کیږي یو نفر یا دوه نفر د هغه سمپل باید واخیستل شي پی سی آر باید واخیستل شي او کتل شي چې آیا دا مونکی پاکس یا دا بیزو تناکی دی او کنه دی بعد لږه نه دی هغه منطقي قرنټین او واکسین کول دي خو خبره دا ده چې مخکې لذينه چې هغه کوم کسانی اشخاص چې مثلا په مونکی پاکس او یا په بیزو په تناکه باندې اخته شي واکسینې فائدہ ډېر لري نظر دی ته چې هغه په دې باندې اخته شوی وي نو زما هغه کسان چې چیرته نشي نښانې پکې لیدل کېږي هغه خبره دا به وي چې دوی د وزارت سره همې سره تماس ونیشي او هلته کوم صحي هغه چې دي کلینیکونه چې دي د هغوی سره تماس ونیشي او دا خپل مریض هلته ورکړي چې تر هغو کولی شي موږ دا تشخیص کړو چې آیا دا د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس یې او که نه دی.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکي ویل چې په کونړ کې دغسې یو کس مشکوک علایم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده، ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
که چیرې دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول د ستوني د غاړې او بیا پر مخ باندې او بیا د خولې شاوخوا پر دې قسمتو باندې راخیږي او بعد څنګه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو کول په دې شکل باندې اول یو دا بخار کوشنه کوي هغه اول ابتدایي حالت کې دا بخار لري ولی بعد نن کلچر دي دي غټيږي او پوست په جول پوست باندې ظاهريږي او هغه د لمس کول او هغه ولري نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري او کله چې دي تڼاکې چوي هغه کومې اوبه چې دي چې په داخل د تڼاکه او یا په قسمه توکي چې دانې راختلي یا بخار راختلي هغه چوي دي حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګیږي نو د دې انتقال سطح لوړه ده په دې حال کې لوی شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالیږي او ویل چې موږ څه وکړو نو خبره ده چې هلته په کونړ ولایت کې شفاخانه کلینیکونه شته دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې دی د انتقال کې حالت او کولای شي وي په سمپل ځینې اخلي په شهر ځینې اخلي او کوم کورنۍ بیا دوی نه ځان لري وساتي خصوصا د جامونه د ځای کوم ځای چې دی ویل کېږي یا کوم جان پاک او یا روی پاک چې استفاده کوي نو دوی شیان دوی خپل کورنۍ او غړي او اولادونه لري وساتي تر څو کولای شي چې کوم شخص چې مثلا کوم مصاب شوی دی نور اطفال یا په کور کې نور غړي په یاخته نشي.
بلې بل اوریدونکو څخه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پوښتنې وکړي څه فکر کوئ چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چچک یا د بیزو د تڼاکې د نور ناروغي یا نوري ناروغي کې داسې دی ولري
هغه پوښتنې مې چې څنګه وکړي فکر نه کوم چې هغه د مانکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې خاطر دې چې هغه په یو دفعي شکل باندې هغه ظهور نه کوي مثلا کړي شي اول دا قسمتونه د غاړي مخ خله او بعدن کاسته استا په داسې شکل باندې ظاهري شي هغه په ابتدایي حالت کې اول کې چې له جل نه مثلا کله چې دا هغه راوځي ثنا کې راوځي په دې حالت کې او څه هم خارښ لري ولی هغه چې د په خوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې د ډیر بخار نه لري نو فکر نه کوم چې هغه دې مونکي پاکس او یا هم انت به سو ثنا کې وي د کوم جل دی او د پوستکي ډاکټر سره مشوره وکړي هغه خپل هدایت ورته ورکړي.
بل ډاکټر صاحب لوریدون کې ایران څخه زنګ وهلې وو د ویل چې د ایج زناروغي او د بیزو د چچک ترمنځ توپیرونه څه دي؟
هغه خو توپیرونه ظاهرا د پوسټ ډالري ډیر لیدل کیږي او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي اطفال ماشوم او یا کتان د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان ډیر توپیر سره لري صحیح ده ویروس دوی لري په ظاهر کې ډیر هغه هغه کوم هغه چې مثلا سیستمیک له لارې نه داخليږي او هلته هغه کوم معافیتي سیستم له منځه ځي او مریض ډیر ډنګریږي او کم کم موده د وزن له لاسه ورکوي او بې اشتها کیږي نو دا د یو ایچ آی وی یا د ایچ د یو مریض داسې اراز علایم وي چې مثلا بې اشتها وي کمزور وي خپل وزن ورځ په ورځ له لاسه ورکوي نو دا دی نه شي نه حایمي دی غدا دی او بل د مونکی پاکس یو خو مو مخکې ویل چې هغه په جلد باندې ظاهر معلومیږي هغه وزن له لاس نه ور کوي هغه مثلا د اشتیا کې دی نه ولی مثلا کچیر هغه د غوونه تر څور له سورې پورې چې کله د غو دانو سر راځي د پوس نه هلته به تبه موجوده وي ستونی به خوږیږي کس کسل به وي ځان دردي به ډیر لري او دا بشتای ډیره کومه مسترازي نو دا شیان د غسر ډیر توپیر لري.
بل ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې په توده هوا کې د دې وایرس د خپرېدو امکان څومره دی؟
ټول وایرسونه په کوم هوا او سړه هوا او یا هم په یخ هوا پورې دومره فرق نه کوي. اول کې کله چې مثلا د کووید یا کرونا وایرس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په ژمي کې ډیریږي، په اوړي کې کښته کیږي یا کمیږي. ډیری هغه موږ ثابت شو چې نه، هغه یو موج یا یو څپه ده چې راځي، هغه بیا نه ژمی ګوري نه اوړی، او نو هر وخت چې هغه راغی نو هغه د یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي. نو دا په ژمي په اوړي پورې خو هیڅ خاص کار نه لري، تړاو نه لري. کېدای شي وایرس په هر وخت کې انسانان په دې باندې اخته شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې مشکوک علائم لري او د کورونی نور غړي نو فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي، څه فکر کوي چې دا باید څومره موده په قرنټین کې وي له نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا هغه کوم شخص مثلا په دې ناروغي باندې اخته شوی دی، د دې د پوستکي هغه کوم مرطوبوالی یا د کوم تڼاکي چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوه شي، هغه کوم دانې چې پراخه تللي دي، هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي هغه بیا د دې د سر پوستکی نری کیږي او دغه له انده کې تماس سره هغه بیا اوبه ځینې جاري کیږي او د سګنم کوي، او بیا هماغه اوبه یا هماغه د تڼاکې نه چې کوم هغه راځي یو نه بل ته انتقالي کی، تر هغو چې هغه پوستکی په خپل حالت یعنې وچ شوی نه وي، نو کېدای شي دا انتقال شي. ورځې کېدای شي مثلا له دوه هفتونه تر څوارلسو هفتو پورې، مثلا تر څلورو هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بل لږه نشي کرای په شفایت کېږي، نو کېدای شي د څلورو هفتونه یې خو د کوم بل شخص ته مصاب نه شي. ښه خبرې قرنټین دی چې هم دا کوم شخص چې په اخته شوی دی پر دې ناروغۍ دا قرنټین شي، او هغه کوم کسان چې مثلا جوړ دي په کور کې ورسره دي هغه دې نه ډډه وکړي. مثلا دغه جامې جدا ومینځي، جدای وتی کې لمر ته یې واچي، او دغه کوم خواړه چې مثلا تیاری هغه شخص کانټاکټ سره ونیسي، تماس ونیسي، او کوم کالي او هغه د جای چې کوم ځای کې او اتاق کې ویده کیږي، دا ټول سامان څوک هغه سره پیدا نه کړي که څو وکولی شي نور اشخاص یا نور کور کوم غړي له دې نه مصاب نه شي.
په افغانستان کې د بیزو د چیچاک یا د بیزو د تڼاکې د تداوي امکانات ډاکټر صاحب تاسې څومره ګوري؟ ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې درملنه هم سخته وي.
خوشبختانه دا داسې خطرناک نه دی لکه کوم پاندیم چې د کرونا راغلی وه، خلک چې سره ناشنا نه ناشنا ورسره، او په ټوله دنیا کې داسې یو مرګ جوړ رامنځته کړه. ولې د بیزو تڼاکې دومره خطرناکې نه دي چې موږ ونه شو کولای چې دا د دې نه د تداوي مخه ونیسو؟ ولې واکسینې موجود دي، کچېری موږ وزارت ساتنې دا کوم ټیسټ هغه چې دي اوس نه هی نه چې لیدل شوي، دا کچېری تایید شي نو موږ به د وزارت ساتنې پر دې باندې اقدام کوي، او کوم واکسین چې دي خلک شاید یا قرنټین او یا هم واکسین ورته وکړي. نو دومره هغه وړ نه دي، د تشویش وړ نه دي. ولې هغه کسان چې مناطقو کې دي په اطراف کې زندگی کوي، خواهش مې ده چې دوی د هغه وحشي حیواناتو نه چې هغه کدي سالم هم وي ګډه وکړي، تر هغو چې دغه وایرس نه په امان پاتې شي.
بلې ډاکټر صاحب، د افغانستان په ټولنه کې له مخکې هم له حیواناتو ځناورو سره یو څه تاوتریخوالی کېږي، که چیرې تاسو خلکو ته سپارښتنه کوئ چې دوی له دغه وحشي حیواناتو ځانونه وساتي، ممکن دوی نور هم د دغو حیواناتو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي، سپارښتنه مو څه ده چې دوی څه ډول ځانونه وساتي او پر دغو حیواناتو هم یو څه رحم وکړي؟
نه نه، زما د خبرې نه غلط هغه وانخلي، زما اوریدونکو ته دا خوښ دي چې دوی د لوکو سره زور زیاتی نه کوي، دوی د هغو نه ځان وساتي. مثلا هغه دی تکلیف یا ځای آزار او اذیت چې هغوی ته نه کوي، ټول حیوانات په دې ویروس باندې اخته شوي نه دي، او د افغانستان تر اوسه دا تایید شوی نه دی چې د کوم حیوانات نو یا د کوم هغه نه دا کلی چې دا رامنځته شوی دی. نو د دې نه مې خواهش دا دی چې د حیواناتو ته د مزاحمت او یا آزار او اذیت نه ورکړي، نو د سیم نه دي چې ټول به دا وایروس د حیواناتو نه اوسېدي شي چې چا سفر کړی وي کوم هیوادو ته، لږه ځای راغلی وي، لږه ځای انتقال شي، یا کوم خلک چې زور راځي په سفر باندې وي له یو هیواد نه بل هیواد ته، نو کېدای شي د انسانانو په وسیله باندې انتقال شي نه د حیواناتو په وسیله باندې. هو یو هغه دا دی چې موږ د بیزو د شادي او یا د بیزو په واسطه باندې دا وایروس منځته راغلی دی یا دغه نه کشف شوی دی، نو کېدای شي د انسانانو په انتقال کې ډېر رول ولري نظر حیواناتو ته. نو خو هغه مې دا دي چې کوم کسان چې مثلا په اطراف او یا لرو پرتو سیمو کې له شهر نشینه لري دي. نو هغوی د داسې ډېر ورسره حیواناتو سره مثلا تاج وي. نو خواهش مې دا دی چې دوی هغه کوم نږدېوالی چې ورسره لري یو څه د هغه ځینې لږ مسافه ونیشي د دې حیواناتو نه ولري دي چې او کوم کور کې چې مثلا حیوانات لري هغه دې واکسین کړلی شي او تر هغه وکولی شي دوی هغه حیواناتو صحت او د خپله د کور او د غړیو د دې صحت
ډېره مننه ډاکټر صاحب. بیا هم ځینې اوریدونکي په لاین کې دي ځکه چې دوی پوښتنې لري. دوی ته ورزو بیا بېرته تاسو ته وخت درکوو چې تاسو خپل ځوابونه ووایست. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پوښتنه لري مهرباني.
السلام علیکم صالح صاحب محترم تا او د تاسو څخه هم کاران ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
محمد خان مبارز ما د هلمند استاد سره په تماس کیم.
مبارز صاحب مهرباني.
مننه صالح صاحب محترم از ما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغیږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلې په دغه ناروغي اخته سي. او بل پښتنه می دغه د چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بيزو چې چک دغه ناروغي دی نو دغه واکسین 100% مفید دی. یعنی دا د دې امکان ست چې څوک دا واکسین وکي چې بیا هغه سړی بیا په دغه ناروغي اخته سي. او بل ډاکټر صاحب که داسې معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین سته وکنه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ورسته خپل ځواب وو وی. بل اوریدونکو کې هم په لاین کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصه وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. نن د بیزو د چیچک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکي لکه چې زموږ آواز نه اوري ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکي هم ستاسو هم راخلو بیا وروسته تاسو ته راځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
زما ډاکټر صاحب دا سوال دی چې دا کاسه دا اوري سی وویل ویل دا خلک چې یتایجوي مثلا ډنګریږي تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسي. انسان 2 کیلو باید وسي چې د ډنګري صبر کیږي چې دا وپوږي په ځان د اکار ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مو قطع کوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم. ډاکټر صاحب
عمر ډیر شي تلور ډیر کال دی.
او قد څومره دی لوړوالی؟
قد 130 سانت.
ډاکټر صاحب کوم پوښتنه کولای؟
اول دې ته خو تاسو چې د نن څوک څنګه میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي د مال زه
ایران نه تماس نیولې علمدارم د ایران نه تماس نیولې.
او صحیح څه په اورم چې علمدار څنګه دې جواب درکو.
مننه. بل اوریدونکو کې په لنګ کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم کولای شم ډاکټر صاحب سره خبرې وکړم؟
ډاکټر صاحب تاسو آواز اوري مهرباني.
سيد ايمان مقاري اختر محمد يا خبير بورتلخان عليك بيد صرف الدنيا ولد في تماسكم.
مهرباني.
ما دكتور زابنا دا بختار هذا دا ممكن باكس ورتواي كا نيفيزيش شاك ورتواي سيدي غزرا باريس كوم باريس بكارت زلا ورسروكي او با دا بصفر سرات كي كوالا تشي بي انسان من داتو كوكي او صفر وقت كي دا وركي دالا كي او لبيزونا براتا كوم كوم جناور نور دي جدا بيماري در پيدا كي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب سوالونه لزان سره ولیکل. ډاکټر صاحب تاسو ته راځو لمړنۍ اوریدونکو ویل چې یو څوک په دې وایرس تخته کې بیا هم د اخته کېدو امکان یسته.
کچېری ټول هغه وایرسونه کچېری یو ځل په اخته شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټیګاډي موجود وي د دوباره اخته کېدو چانس کم وي. هو په هغه صورت کې دی چې بیا پر اخته شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا دفاعي سیستم د وجود د کم شوی مثلا نور کرونیک امراض ځان سره ولري چې هغه بیا په ساده ډول یو امجا به سرطان وي او یا هر کوم ماشومان مثلا چې په سوی ته ځم نوټریشن باندې اخته شي یا داسې امراض چې هغه مثلا کرونیک اسارت یا دیهایډریشن ولري په اطفالو کې یا په غټانو کې نور داسې امراض وي چې هغه کومه کومې تبدیل شي چې هغه کوم مخکینی وایرس پر باندې دوباره راوګرځي ولې چانس یې کم دی مثلا دوباره نه راګرځي. ولې یو کار دی په دې کې چې چیرې دا بيزو تناټ په یو شخص باندې راخیږي نو د دې هغه چاپ یا د لشمانی غوندې په ودن په راپوس باندې پاتې کیږي. نو خوشینی کی خبرې همدغه د کچیر یو شخص لدینه جوړیږي هم ادا او لکی به دغه په جلد باندې پات کیږي. د دوم ملګری چې ایران ته ماستی ولې چې ویلې اچ آی وی زما وزن یا څومره کولای شي مثلا نو چې دا نفر په دې اچ آی وی باندې اخته شوی دی او یا هم مثلا وزن ډیر لاس ور کړی دی. تنها په اچ آی وی کې زموږ مریضان یا هغه کسان چې په دې باندې اخته وي تنها دا نه دی چې اچ آی وی کې وزن لاس ور کړي، په ټی بی نو امراضو کې ور کړي، په سرطاني امراضو کې ور کړي، مثلا د هغو وزن کمیږي. نو ښه خبره دا ده خو ساده یا سیمپل معایناتي په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجرا کړي، یعنې معلوم شي دا اچ آی وی دی که نه دی. هغه کوم کسان چې مثلا شک لري په خپل ځان باندې یا په نورو ملګرو انډیوالانو باندې کېدای شي یو شفخانې ته لاړ شي، یو سیمپل ساده معاینه ده په هر ځای کې اجرا کېږي او اجرا کېږي. او بل کېدای شي کوم مریضان مثلا چې په ټی بی باندې اخته وي او یا هم په کانسر باندې اخته وي کېدای شي ډېر وزن له لاسه ورکړي. نو ښه خبره ده چې دې تشخیص راته شي چې دا په دې مثلا په چایو باندې اخته شوی دی کنه دی، نو دا شوش برا پوښتنه او ساده او سیمپل خبره دی. دوم نفر خیبر پښتونخوا زموږ تماس نیولی و چې دا څومره وخت کې جوړیږي، څومره وخت کې جوړیږي. نو کېدای شي که چیرې له دوو هفتو نه تر څلورو هفتو یو یا کېدای شي د دې په بعضې مریضانو کې د دې هغه تل ډېر شو، یعنې دا مریض د دې ډېر ولري که نه، نو په دې وخت کې کېدای شي هغه شخص له یو شخص نه بل شخص ته د دې انتقال په هغه حالات کې کېږي چې له نږدېوالي سره مثلا ډېر کنټکټ ورسره ولري، او یا هم هغه حیوانات چې د تنها د بیزونه نه کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مږک او یا هم خرګوش او یا هم د سپینه، او هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا د هغه او بیا بیرته هغه د انسان سره کنټکټ پیدا کړي کېدای شي دغه حالت کې انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکو بل پوښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصده یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د دې وایرس په وړاندې؟
د مریض څنګه ته مریض کنا دا که څه واځي ولې که نو م کچی ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریض په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره نشکي ولې چې هغه یو نفر لدینه مثلا نغشي، هغه بعض واکسینونه چې خپل موده او یا وخت لري، نو کېدای شي تر 500 یا کم تر لږ نه دا واکسین معافیت ورکړي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نشي. خو خبره به دا وي په مونکي پاکس کې چې مخکې له دې نه چې یو شخص یې اخته کېږي نو هغه باید واکسین ترلاسه کړي، واکسین شوی وي نو د هغه مسؤلیت کم وي.
بله، اوریدونکي ډاکټر صاحب د پریز یادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي، کوم خواړه ونخوري، کوم خواړه وخوري.
خوراک خو یې مهمه ده چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورونا په نورو امراضو باندې اخته وي، خا خبره دا چې د معافیتي سیستم جګی شو، نه هغه کوم پروتینی مواد موږ باید ډیر استفاده کړو یا هغه مواد چې موږ د وجود لپاره فائدہ ولري هغه به استفاده کړو. ځینې نو واخلو نو بیا به دا تجارتي غشي، بیا به نو هغه مواد یا هغه ځایګانې چې مجموع ډول کې د صفوي او یا هم د سیستم د معافیتي سیستم د لوړوالي سبب ګرځي دا ځایګانې ډیر فائدہ لري، او د خاص غذا تر اوسه هیڅ وایروس یا هیڅ امراض لپاره نه درغلی چې موږ غواړو استفاده کو او بیا یم وایروس ونی نیسی او یا هم دغه د ورکې د سبب وګرځي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو دا سده کې است چې یو څه شر او شور یا غلمغال دی چې یو څه تغییر ورکول سي چې بیا تاسو اواز مشته سفر راځي کې وکول سي او آرام زما ته ځان ورسې. بل ځین اوریدونکو کې پلان کې د دوی ته ورزو یا د دوی څخه اوري چې له ډاکټر صاحب څخه د پروګرام د موضوع په اړه څه پوښتنه لري. نن د مانکی پاکس یا د بیزو د چچا کې هم تڼاکې پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې تخنیکي همکار برته هڅه کوي تماس ورسره ونیسي. اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته زنګ راووهي چې د بیزو د چچا کې یا تڼاکې پر ستونزه خبرې پکې کوو، چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د دې وایرس یا د دې ناروغي ځینې مشکوکي پیښې ثبت شوې دي. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو چیچاک یا تڼاکې په نوم د یو نادره وایرس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا څخه بهر یې هم ځینې پیښې په څو هیوادونو کې ثبت شوي دي. د نړۍ په سطحه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پراخته شوي چې له افریقا څخه یې نورو ځایونو ته په دې وروستیو کې سفرونه نه دي کړي. اوریدونکي کولی شي چې زنګ را ووهي د پروګرام له میلمه څخه پوښتنې وکړي او بیا به وروسته د دوی سوالونه د متخصص ډاکټر سره شریکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه کوم. زمری علی سمجم د کندهار ولایت د پنجول سوالی د زنګابات کول با کلچز.
مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو.
زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرزه د اروپایي ملکو څخه یعنی چې دی وړاندې کړی ده دا خطرناک ویروسي ناروغي ده. دا په کوم هیواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته والله راغله ثبت شوله؟ او بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده د حیواناتو ناروغي ولې انسانان ته نقل کیږي؟ د انسانان ناروغي ولې حیوانات نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پوښتنه. او یوه بله پوښتنه مې دغه ده د ډاکټر صاحب څخه د جه ناروغۍ هغه اولیه ټکي کوم دي چې انسان باید ځان جینی وساتي د جه ناروغۍ څخه؟
ډېره مننه. د درېیمې پوښتنه خو ډاکټر صاحب دوه درې وارې ځواب کړه، بیا به هم که په پروګرام کې وخت وو ډاکټر صاحب یو اشاره ورته وکړي. د دوه نور سوالونه به اتمن ورسره شریکوو. بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورځو. د بیزو د چچاکی یا تڼاکي پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. د اوریدونکي تماس متاسفانه چې پرې سوی دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. اوریدونکو ته یادونه کوو چې دوی که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شي چې د راډیو سکایپ ته زنګ راووهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. دغه راز اوریدونکي کولی شي چې دوو نړیوالو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 00420 دوویشت یولس څلورویشت پنځه سوه یو. بله شمیره مو د 00420 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شي چې د سکایپ له لارې هم زنګ راوهي. دغه راز زموږ د واټساپ شمیرې ته هم زنګ راوهي. د پروګرام له میلمه څخه خپلې پوښتنې وکړي. د واټساپ شمیره مو د 00420 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو. اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورځو. مهرباني وکړي ازادي راډیو ته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو تماس رخصوي. دا اوریدونکي تماس متاسفانه چې پریسو. ډاکټر صاحب یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چې چک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده. دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لېږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1950 کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو. او دا کله چې مخکې نه انته یو بیزو باندې تحقیق او دا وایرس دغه ځای نه راځي راځي. او په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا په یو انسان په انسان کې هم دا معلومه شو. نو له یو حیوان بل حیوان ته له دې وایرس انتقال او یا هم د حیوان انسان ته انتقال بعضی حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو. نو د هغو هغه ډېر مثلا په بعضې ځایو کې ګرځي، خاصو ځایو کې مثلا د خپلې غذاګانو دپاره او یا هم د خپلې تغذیې دپاره په ځنګل کې یا په نورو ځایو کې نه کېدی شي. الکتونې نور هم خپله بس د بیزو د چې کوم بعضې نور همراز هم راپورته شوي وو مخکې هغه کې او اوس هم. نو علت یې دا دی چې هغه حیوانات چې مثلا په جنګل کې د بعضې غذاګانو د هغو خرابو مثلا غوښو یا ښکار شوي د ډېر وخت دپاره پاتې شوي غذاګانې یو حل حتی څه پاتې کېږي د هغو د تغذیې دپاره د خپل ځان د پرغذي یا د هغو د بچیو د تغذیې دپاره استفاده کوي. نو کېدای شي بعضې ویروسونه یا بعضې امراض یا انتانات د دې له لارې انتقال شي د هغه حیوان وجود ته او د حیوان د وجود نه کېدای شي هغه د انسانانو او نورو حیواناتو ته انتقالېږي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب په نورو اروپایي هیوادونو کې خو د تداوی امکانات هم زیات دي، د غرض خلکو ته واکسین هم پر وخت یا په برابر ډول رسول کیږي، که چیرې افغانستان ته د دې واکسین رسول کیږي ستاسو سپارښتنه څه ده چې د واکسین په لګولو کې کوم ټکي رعایت شي؟
د واکسین خو اول کوم واکسین چې مثلا زموږ سره کومک کېږي د ډبلیو ایچ او په واسطه باندې دلته راځي وزارت ساتامي ته، اول د هغه د تاریخ او یا د هغه د سپارښتنې مثلا چې هغه په داسې یو واکسین جوړ جوړ شي چې د هغې د ساتنې مثلا چې موږ هغه وکولی شو په یو ښه درجه یخ او یا هم په هغه کې وساتل شي. بعضې واکسینونه چې مثلا هلته په امریکا او یا هم په اروپایي هیوادو کې جوړ شوي دي، په بعضې هیوادو کې چې هغه په موسمي وي مثلا لکه افغانستان او پاکستان یا بعضې نور هیوادو کې هلته د هغه د ساتلو هغه نشته چې مثلا موږ هغه وساتلی شو. هغه واکسینونه څه مان دا چې موږ هغه تطبیق کړو، مثلا بعضې واکسینونه چې هم په شپېتو منفي شپېتو درجو کې یکم پورې دا باید وساتل شي، چې هغه متاسفانه په افغانستان یا په نورو هیوادو کې د دې امکانات نشته. نو هغه هیوادونه چې مثلا پرمختللي دي د دې واکسین جوړوي یا په نورو وایرسونو واکسین جوړوي، نو هغه باید داسې یو اختیار کې چې وکولی شي هغه کوم هیوادونه چې مثلا پاس پاتې دي هغه صحیح استفاده ځینې وشي. او بل دوم کچېرې دا انتخابیږي دا وایرس خدای نه خاص افغانستان ته، دلته د خلکو د دې سبب شي چې مثلا خلک پر دې باندې اخته شي او موږ ضرورت واکسین ته پیدا کړو، نو ښه خبره به هغه وي چې موږ زر تر زره هغه هغه مناطق چې مثلا دور نشیمي دي یا اطراف کې مثلا دي هغه باید هغه خلک چې د حیواناتو او یا هم د صحي خدماتو نه لري دي دا باید واکسین واخلي. او دا په دې کې زموږ سره باید ولس کومه کوکي او هغه کسان چې مثلا مسجد او تقایا او مکاتب او پانتونو کې باید د دې په خاطر باندې تبلیغ وکړل شي چې دا واکسین نه خلک واخلي او دا واکسین مهم دی د ټولو دپاره. مثلا اطفال هم په دې کې راځي او هغه اطفال چې مثلا اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې زموږ خاص فقر او بدبختي بشاره ډېره ده، زموږ اکثریت اطفال او ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته شوي دي او اخته کیږي. نو که چیرې دا وایرس افغانستان ته راځي نو زموږ هغه ماشومان چې په سوی تغذیه او مثلا د کمزوري باندې اخته دي، نو د وایرس لپاره به دا یو ښه غوښتنې زمينه وي او دا به په ډېر کار کې مخه خبره ده. د خلکو نه مخایش هم ده چې چې واکسین راځي دي د ټول خپل اولادونو خپل
بلې. ډاکټر صاحب که چیرې په دې ناروغۍ یو وخته کس یا داسې کس چې مشکوک علائم لري د کورنۍ نور غړي دی تر ډاکټره پورې رسوي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
مثلا په کوټ کې هم یو څه ډېر مهم او هغه ماسک دی، د ماسک اچول او په دې وایرس کې هم مهم تر هر څه نه خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې مصاب شوی دی هغه هم ماسک وکاروي، او کوم څوک چې ورسره مثلا ستا ویلي چې مریض شفخانې ته انتقالوي نو کېدای شي دغه سره دوه نفره په موقع به وي او یو دوه نفره به راکوم کسان چې په یوازانې هغه به هم ورسره وي. ښه خبره ده کوم چې مریض د هغه دین ماسک واچوي او کوم چې په یواز ورسره دی چې انتقالوي هغه دې هم ماسک وکاروي. دوم دا چې کوښښ وشي چې د ژوند سره یا د هغه کس چې مثلا مصاب شوی دی او هغه تڼاکې د په جلد باندې لیدل کېږي، نو هغه شخص باید کوشش ونه کړي چې د جلد سره تماس پیدا کړي. که چیرې کالي وي یا لباس یې اغوستی وي کېدای شي دغه لباسونو سره دی کومه خو کې ډاکټر وبوځي دغه سره، نو دا ښه خبره دی. کوشش باید دا وشي چې کوم کس ته اخته شوی دی د جلد سره تماس ونیول شي، دا به ښه وي. او بیا هم تکرارو چې ماسک ارزان شی دی او دا وایروس که خطرات نه هم انتقالیږي. مثلا کېدای شي په حالت کې یا د غدا په حالت کې د کوم سلسله مریض نږدې وي، نو کېدای شي یو د انتقال لارې له همدې لارې د تنفسي لارې یا د تخیل لارې یا د هوایي خطرات لارې انتقالیږي. نو ماسک مهم شی دی، دوی باید ماسک وکاري.
ډېر مننه د پروګرام میلمه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیوه، په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنګین کړ.